څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغانستان له ګاونډیانو دا ډاډ غواړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد د حملو لپاره ونه کاروي. په دې خبرونه کې نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، نور راپورونه او اونیز پروګرامونه لرو. سلام، د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې قدرمنو اوریدونکو، خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د غزنی چارواکو د دوو ولسوالیو په اوږدو کې د نن سهار د واورې د اورښتونو له کبله د کابل کندهار د لوی لارې د تړل کېدو خبره تایید کړه. د کاسا زر پروژې ساختماني چارې به ډېر ژر پیل سي او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي نن په تهران کې د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قسم سلیماني د جنازې لمانځه ادا کړه. د خبرونو تفصیل: د غزنی چارواکي وایي د دوو ولسوالیو په اوږدو کې نن سهار د واورې د اورېدو له کبله د کابل کندهار لویه لار د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د غزنی د والي وایان عارف نوري نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مقر او ګیلان ولسوالۍ د اړوندو کې په شپږو نقطو کې د واورې زحمت له یو متر نه زیات شو او دا د دې سبب شو چې په شپږو نقطو کې دغه لار د ترافیکو پر مخ بند شي. ورې زموږ د فوایدامې او د قراردادي شرکت هڅې روانې دي په مقر ولسوالۍ کې. یوازې د زړې کمپنۍ صاحب پاته د چاغه ان شاء الله ډېر ژر باغه خلاص شي او پاتې نورې مشنرۍ مو د ګیلان ولسوالۍ په لوري باندې حرکت دی او لاره پکوي او امید شته چې د نن ورځې تر پایه به د غزنی ولایت په اړوند کې د کابل کندهار لاره مکمله د ترافیک پر مخ پرانیستې او خلاص شي.
شغلی نوری زیاته کړ چې اوس په دې ولایت کې هوا صافه ده او شای نور اورښتونه سي، خو ای لازم تدابیر ورته لري چې د لارې د بندېدو په صورت کې اړین اقدامات وسي او مسافرو ته مرستې ورسیږي. د غرز د میدان وردګو چارواکو هم نن د دې ولایت او بامیان ترمنځ د واورې له کبله د لارې د بندېدو خبر ورکړ، خو وایي د لارې د خلاصېدو چارې روانې دي. د افغانستان د سینما مشهور لوبغاړی قادر فاروق وفات شو. قادر فاروق چې د تمثيل په ډګر کې د استادۍ رسمي لقب درلود، تیر شپه د زړه د ناروغۍ له کبله ومړ. نوموړي په ګڼو سینمایي فلمونو، تیاترونو او تمثيلي ټوټو کې رول لوبولی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د قادر فاروق مړینه د افغانستان د سینما لپاره یو ستر او نه جبرانیدونکی ځای بولي. دغه وزارت ویان صابر مومند:
په تاسف سره باید وایم چې قادر فاروق د افغانستان د سینما او تیاتر وتلې لوبغاړي له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي. هغه بیګا شپه لس بجې د ترکیې په یوه روغتون کې سا ورکړې ده. نو د کورنۍ د غړو خبره چې د قلبي تکلیف له امله خپل ژوند له لاسه ورکړې دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مړینې د هنر او فرهنګ په برخه کې یوه لویه ضایع بولي.
د یادونه د چیر لا تیرې ویونه راهیسې د دریم افغان ممثل او د سینما لوبغاړی دی چې د ژوند پور پرې کوي. مخکې له دې اسدالله تجزی او واصف جلالی هم د بیلابیلو ناروغیو له کبله مړه شول. د کاسا زر پروژې ساختماني چارې به ډېر ژر پیل سي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ویان سیر نیکزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروژه کې د تجهیزاتو انتقالول او د برېښنا د ستنو نښلول شامل دي. د کاسا زر پروژې ساختماني چارې نږدې درې کاله وخت نیسي او څلور هیوادونو ته به د برېښنا د مزو تر غزولو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. ښاغلی نیکزاد زیاتوي په دغه لاره د پروژې سروې، ډیزاین، تجهیزات او پروفایل بشپړ سوی دي او همدارنګه د کاسا زر پروژې پوجدو کې د ماينونو پاکول او د جایدادونو د تثبیت چاري هم بشپړې سوي دي. دا وایي نامني د دې پروژې په وړاندې لوی خندونه شمیرل کیږي. د دې پروژې تړون څلور کاله مخکې د قرغزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان لوړپوړو چارواکو لاسلیک کړ چې د قرغزستان برښنا به د افغانستان له لارې پاکستان ته لیږي. د مجاهل آزادۍ راډیو ری: د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي نن په تهران کې د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سليماني د جنازې لمانځه ادا کړ. د ایران دولتي ټلویزیون وښوده چې لسګونه زره کسان په پلازمینه تهران کې د سليماني جنازې ته راټول شوي ول. نوموړی د جنوري پر درېمه په عراق کې د امریکا په یوه هوایي برید کې وژل شو. قاسم سليماني مړی به د جنوري پر اوومه یعنی سبا د هغه په زیږنځای کرمان کې خاورو ته وسپارل سي، خو کرمان ته تر رسیدو پورې د هغه جنازه په څو شهرونو کې وګرځول سوه او پلویانو یې درناوی وکړ. د سپینې ماڼۍ په حواله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ عراق ته د بندیزونو خبرداری ورکړی. ولسمشر ټرمپ په فلوریدا کې تر 14 ورځنۍ استوګنې وروسته پرون واشنگټن ته د تلو پر مهال خبریالانو ته وویل چې موږ په عراق کې په زیات اندازه پیسې لګولې دي او هلته فوقالعاده پوځي اډه لرو چې په میلیاردونو ډالرۍ پر جوړولو لګول سوي دي. په بغداد کې د قاسم سلیماني په بغداد کې د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته د عراق پارلمان له عراق د امریکایي پوځیانو د وتلو پریکړه وکړه. د امریکا ولسمشر د دې پریکړې په غبرګون کې ویلي چې تر هغو چې موږ ته تاوان نه وي راکړل سوی له عراق څخه نه وځو. د هغه اشاره په عراق کې د امریکا پوځي اډې ته وه. ولسمشر ټرمپ دا هم وویل که تهران د سلیمانی د وژل کېدو په ځواب کې کوم اقدام وکړي، دی به د ایران پر کلتوري ساحو له حملې ډډه ونه کړي. او کرملین اعلان وکړ چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل روسیې ته د ورتلو لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین بلنه منلې ده. تمه ده میرمن مرکل د جنوري پر 11 روسیې ته ولاړ سي. کرملین نن د جنوري 6 وویل چې پوتین او مرکل به د منځني ختیځ پر حالاتو چې د ایران د قدس ځواکونو د عمومي قمندان قاسم سلیماني تر وژل کېدو وروسته لا کړکېچن سوي دي بحث وکړي. د جرمني د صدر اعظم د دفتر له دفتر هم یو خبرسوی اعلامیه د جنوري پر 11 روسیې ته د انګلا مرکل سفر تایید کړی دی. دا اعلامیه وایي دواړه مشران به په مسکو کې خبرې سره وکړي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ګاونډي هیوادونه او په تیره ایران باید ډاډ ورکړي چې له خاورې څخه به د افغانستان پر قلمرو د حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. د پوهنې وزارت غواړي د هیواد په معارف کې پراخ اصلاحات راولي او ښوونه او روزنه له سیاست څخه لرې وساتي. په کونړ کې لسګونه بېوزلو او یتیمو ماشومانو ته په یوه ښوونځي کې د زده کړې امکان برابر شوی.
څوک یتیمانان دي، څوک د مصریانو سره کار کوي، څوک په ټولو کې شاګردان دي، نو هغه ماشومان مونږ دلته راوستي دي.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایراني جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د تهران او واشنگټن په اړیکو کې کړکېچ په زیاتېدو دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا له ګاونډیو هیوادونو غواړي چې خاوره د افغانستان پر ضد ونه کارول شي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل نن دوشنبه ازادۍ رادیو ته ویل افغان حکومت خپل ټولو ګاونډیانو ته ډاډ ورکړی چې خاورې د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا لخوا په عراق کې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی په یو هوایي حمله کې وژل شوی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ رادیو د خبریال خاطر پردیس په راپور کې واورئ.
له هغې وروسته چې د تهران او واشنگټن ترمنځ د عراق له پیښې وروسته اړیکې لا ترینګلې شوې، اوس د افغانستان د ملي امنیت شورا له ایران څخه غواړي چې په افغانستان کې خپل مثبت رول د تیر په څیر وساتي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد ونه کارول شي او له ګاونډیو هیوادونو هم د ورته عمل تمه لري.
موږ ایران ته دعوه کړی چې د افغانستان خاوره به پر ضد نه کارېږي، نه به د بل هېواد پر ضد کارېږي. همدا ډول موږ توقع لرو چې زموږ د همسایه هېوادونو خاوره هم زموږ پر خلاف باندې ونه کارول شي.
د ښاغلي فیصل په خبر افغانستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره نیکې اړیکې غواړي. له دې سره هم مهاله د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو قمندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو سره دننه په افغانستان کې په ټولنیزو پاڼو کې نوموړی د ترهګریزو کړنو په ملاتړ باندې تورن شوی. اوس پوښتنه دا ده که سلیمانی د ترهګریزو کړنو په ملاتړ باندې تورن وي او په نخښه کیږي، ولې پاکستانی جنرالان چې تل د ترهګریزو په ملاتړ باندې تورن وي نه په نخښه کیږي؟ د نظامي چارو کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي، ایراني جنرالان که د امریکا لخوا په نخښه کیږي په دې دلیل چې هغوی د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره ګواښ بلل کیږي.
کو په عراق کې کنه مستقیما مداخله درلوده، په سوریه کې مستقیما مداخله درلوده، او د بشار اسد د دفاع کوله، او د عراق د دولت په هد دفاع کوله، او دوی هلته شتون درلود. پاکستاني جنرالان هېڅ په افغانستان کې شتون نه لري که په پټه باندې لري، داسې مشهود نه دي، چاته معلوم نه دي چې دا څوک دي څنګه دي. نو په دې خاطر باندې دا دوه ډېر فرق سره لري.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا له لورې په عراق کې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو قماندان جنرال قاسم سلیمانی په یو هوایي برید کې ووژل شو. ایران د دې پیښې څخه وروسته د سخت غچ اخیستو ګواښ وکړ او ویې ویل چې په دې تړاو به غلی پاتې نه شي. په ورته وخت کې بیا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په ویډیویي پیغام کې ایران ته د غچ اخیستونکو اقداماتو پر وړاندې خبرداری ورکړ. هغه وویل که ایران پر امریکایانو یا امریکایي اهدافو کومه حمله وکړي، امریکا به د ایران 250 سیمې وولي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه ل آزادی رادیو څخه.
زموږ غږ ل آزادی رادیو اوري. هو سم ورزو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د پوهنې وزارت په پام کې لري چې د هیواد د پوهنې نظام له سیاسته لرې وساتي او پراخ مسلکي اصلاحات پکې راولي. په دې مناسبت د وزارت نن دوشنبه د مرکز او ولایتونو د پوهنې د چارواکو په ګډون یو سمپوزیم جوړ کړی چې د اصلاحاتو د سند د جوړولو لپاره د سمپوزیم د ګډونوالو نظریات راټولوي. د پوهنې وزیر میرویس بلخی نن وویل که څه هم دا اصلاحات وخت ښایي وخت ونیسي، خو په پلي کېدو سره به یې پوهنه داسې افراد وروزي چې هم فرد او هم ټولنې ته ګټور وي. د موضوع تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د هیواد د پوهنې نظام شاوخوا 30 کاله د سیاستونو تر اغیز لاندې و او نور نه غواړي چې پر دغه نظام سیاست حاکم وسی. د پوهنې وزیر میرویس بلخی د دوشنبه په ورځ د مرکز او ولایتونو د پوهنې د مسؤلانو د درې ورځني سمپوزیم په پرانیست غونډه کې وویل د هیواد د پوهنې د هر اړخیز اصلاح لپاره هڅې تیزی شوي دي. د بوبل د دغو اصلاحاتو د سند د جوړولو لپاره تصمیم لرو چې د پوهنې د متخصصینو او مسؤولو کارکوونکو نظریات راټول او پلي کولو ته تدابیر ونیول شي.
یک سند جامع و بنیادینی از اصلاحات
د ښوونې او روزنې په بیلابیلو حوزو کې داسې یو جامع او بنیادی سند جوړ کړو چې د یو لارښود په توګه د پوهنې کورنۍ ته ورکړل شي او عملي شي. له دې سره به له یو نامطلوب وضعیت نه مطلوب وضعیت ته ورسیږو.
خاغلی بلخی ټینګار وکړ چې له پوهنیز نظام سره باید هیڅکله هم سیاسي چلند ونه شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په دغو اصلاحاتو کې د پوهنې اداري تشکیلات، تعلیمي نصاب، د مسلکي کادرونو روزل او ګمارل او د چارو تخنیکی کول شامل دي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره د پوهنې په نظام کې دغه اصلاحات ښایي وخت ونیسي، خو نتیجه به یې ګټوره او تلپاتې وي. د دغه وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې دغه اصلاحات د یاد وزارت د لس کلن ستراتیژیک پلان یوه برخه ده چې کار پرې روان دی. په یاد سمپوزیم کې د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو رئیس نادر نادری چې اداره یې د دغه وزارت د استخدام په چارو کې په مستقیمه توګه ښکیل ده وویل د پوهنې د نظام د اصلاحاتو لپاره اړینه ده چې پر اداري تشکیلاتو یې بیا کتنه وشي.
مرکز و ولایتونو له اداري پلو په ځینو برخو کې تشکیلاتي پړسوب لري. په تشکیلاتو کې په سلو کې 8 اداري برخه ده. دې برخې ته باید بیا کتنه وشي. په دې دلیل ځینې اداري امکان لري له منځه لاړ شي.
د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې د پوهنې په نظام کې د هر اړخیزو اصلاحاتو د راوستلو خبرې کوي چې د دغه وزارت د معلوماتو له مخې همدا اوس د هیواد کابو 50% ښوونځي ودانۍ نه لري. ښوونځي د مسلکي ښوونکو له کموالي سره مخ دي او شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د جلاله خیریه بنسټ شپېتو یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو ته د سواد د زده کړې زمینه برابره کړې ده. د هغه ماشومان دي چې د کور سرپرستی ورپه غاړه ده. دوی شاقه کارونه هم کوي، خو اوس چې کورس ورته جوړ شوی دی په ډیر شوق سبق وایي. د ازادۍ راډیو خبریال روحلا انوري د دې ښوونځي له ماشومانو او استادانو سره خبرې کړې دي.
دا د هغو لسګونو بې سرپرسته او په شاخه کارونو د بوختو ماشومانو غږونه دي چې څوک اوس د سواد زده کړې کورس کې په دې هیله الف ب زده کوي چې د علم په ګاڼه سنبال او د ښې راتلونکي خاوندان شي. دغه کورس د کونړ پخواني والی او د قومونو قبایلو چارو وزارت معین شجاع الملک جلاله په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی. ماشومان وایي کورونو کې نور څوک د ګټې وټې نشته، نو ځکه یې تنکۍ ملاګانې تړلي او کار ته راوتي چې خونځې ورنه پاتې دي. محمد او سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
د یم غریب اسلام موسم کې کا استاد نه ټاله چلو مبه ما سپخین د درې بجو د سبق راځو ته ما خام کې چلو په کې په تک ساده موده یو سیس کو.
جلال الدین په دې کورس کې استاد دی. دی وای اوس مهال شپېتو ماشومان ته د لیک لوست سبق ورزده کوي.
څوک اعتمادان دي، څوک ډیر غریبانان دي، بے وزله دي، څوک د مصریانو سره کار کوي، څوک په ټولو کې شاګردان دي. نو هغه ماشومان مونږ دلته راوستي دي او بالکل ابتدایي زده کړې مورته شروع کړې دي. دا لیک لوست اسانه زده کړې په نوم باندې کتاب دی.
هغه وای کوخه خدا دی چې دغه کورس په خونځي بدل شي او له دې زیاتو اړو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره شي. کونړ کې په داسې حال کې د یو شخص لخوا یتیمو او غریبو ماشومانو ته د سواد زده کړې کورس جوړیږي چې په یاد ولایت کې د یتیمانو لپاره څلور روزنتونونه هم موجود دي چې د زرو په شاوخوا کې ماشومان پکې په زده کړو بوخت دي. په کونړ کې د ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطاولا نوري ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې زر تنه یتیمان ثبت او راجستر کړي او هغوی ته یې په څلورو روزنتونونو کې د زده کړې خوراک او څښاک زمینه برابره کړې. د نوري په خبره چې په زرګونو نور یتیم ماشومان دوی سره له ثبت پاتې دي چې هغوی د سختو ستونزو سره مخ دي.
په کونړ کې موږ سره ثبت او رجستر چې دي تقریبا زر تنه یتیمان ماشومان دي، 15000 تنه جونې او هلکان یتیمان ورسیږي. دنیا شه دا په ولسوالۍ او په کلو باندو کې پاتې دي ثبت او رجستر له کومک نه. چا کار مونږ سروې چې کړي وه پروس کال 252 نفرو دا کال یې بیا شروع کړی ده، تر اوسه لا تکمیل شوی نه ده. صرف اسدآباد ښار کې
ښاغلی عطاولا نوري د مرکزی حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې دوی سره د بې سرپرسته او یتیمو ماشومانو په پالنه او روزنه او د دوی د زده کړو په برخه کې همکاري وکړي. په افغانستان کې د څو لسیزو جنگونو لامل په لکونو ماشومان یتیمان شوي چې نن سبا د کور سرپرستی هم ورپغاړه ده. دا جنگونه او وژنې اوس هم دوام لري چې هر ورځ پکې د لسګونو کورنیو د ګټې وټې کسان وژل کیږي او کورنۍ بې سرپرسته پاتې کیږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته، د انتخاباتو مسلې ته. د انتخاباتي شکایتونو ولایتي کمیسیونونو ته اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلو معلوماتو د شریکولو امکان برابر کړی او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې اوس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوزر یا کارونکي ته لاره پیدا کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دوی له غوښتنې وروسته تیره شپه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اجازه ورکړه چې د دوی ولایتي همکاران په ولایتونو کې د کمیسیون دننه معلومات ترلاسه کړي. اجمل تورمان او د موضوع تفصیل.
د ټاکنیزو شکایتونو لخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته له زلونو وړاندیز او غوښتنې وروسته بلاخره د ټاکنو خپلواک کمیسیون تیره شپه اجازه ورکړه چې د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي کمیسیونونه د اړوندو ولایتونو یو زر ته لاره پیدا کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ځینو شکایتونو د څېړلو لپاره اړتیا وه چې د دوی ولایتي همکاران په هر ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو زر ته لاسرسی ولري. د دې یو زر په ترلاسه کولو سره هر ولایت کولی شي چې د خپل ولایت اړوند د ټاکنو کمیسیون ټولو برېښنایي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي، چې په دې کې د رای ورکونکو شمیر، بایومیتریک او نه بایومیتریک رای، د درملوک شرکت راپور او نور موارد شامل دي. د دې کمیسیون کمشنر سید قطب الدین رویدار د دوشنبه په ورځ هم دا ډول په ولایتونو کې د شکایتونو څېړنې ته په اشاره وویل. په 5 ولایتونو کې د دوی کار مخ په بشپړېدو دی.
5 ولایتونو کې نن پریکړه کې یو ټول کارونه پای ته رسیدلي. دا ولایتونه جوزجان، پنجشیر، بامیان، بادغیس او پروان دي او دا بهیر به روان وي.
ښاغلی رویدار که څه هم په دې 5 ولایتونو کې د پریکړو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي هغوی چې د دې پریکړو په اړه نیوکه لري کولی شي چې د استناف غوښتنه وکړي. پر ټاکنو د څار بنسټونه بیا وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفترونو ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا ولایتي یوزرونو ته لاسرسی به د شکایتونو د څېړلو په برخه کې ډیره مرسته وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید وایي په دې کار سره ولایتي کمیسیونونه کولی شي شکایتونو ته په کتو سیستم هم وڅېړي.
هیڅ مرسته کوي چې دقیقو معلوماتو ته لاسرسی ولري او دغه پر محاسبې باندې دوی شکایت ته رسیدګي وکړي او تخصصي چلند وکړي. قضایا سره کوم هغه عیبونه د معلوماتو د نه لاسرسي په برخه کې موجود و، په دې توګه هغه رفع کیږي او دوی کولی شي د معلوماتو د لاسرسي په ظرفیت سره عام سیستم وسیړي، عام هغه شکایتونو سره کوم نور مستندات موجود وي هغه هم وسیړي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون اوس مهال د هغو 15 سلنه شکایتونو په څېړلو بوخت دی چې د کمیسیون له قوله مستند دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د شکایتونو څېړنه به د رایو په برخلیک اغیز ولري، خو دا نه روښانوي چې دا اغیز به تر کومې کچې وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د میدان وردګو ولایتي شورا وایي چې د کابل کندهار لوی لاره د واورې د زیات اورښت له کبله شپه او ورځ بندوي. دوی وایي دا لاره اوس هم تړلې ده. د دې ولایت چارواکي د لارې د تړل کېدو خبر تاییدوي، خو وایي دغه لاره د کابل او بامیان په اړوندو مربوطاتو کې بنده شوې ده. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې له تیرو 2 ورځو او شپو راهیسې واوره او بارانونه اوري. د واورې د زیات ورښت له کبله د افغانستان د یو شمیر ولایتونو او پلازمینې کابل ترمنځ لارې د ترافیکو پر مخ په ساعتونو تړلې وي، چې له جملې یوه هم د کابل کندهار لویه لاره ده. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسؤلین وایي د دغه ولایت په مربوطاتو کې د واورې د زیات ورښت له کبله د کابل کندهار لویه لاره هره ورځ او شپه په ساعتونو د ترافیکو پر مخ تړلې وي. د دغه شورا یو غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل د دغه سړک پر سر د دولت په میلیونونو افغانۍ مصرفوي او شرکتونو ته یې په قرارداد ورکوي څو یا د لاره د واورې له کبله د ترافیکو پر مخ ونه تړل سي. خو دی وایي هغه شرکتونه چې د یادې لارې قراردادونه ورکول سوي دي دا توانایي نه لري چې یاد لاره له واورې څخه پاکه کړي او لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. دی وایي دغه لاره اوس هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده.
دغه لاره خو دغه تېرې ورځې 2 ورځو راهیسې بنده ده. خپله میدان ښار ده، خپله میدان ښار د 1 کیلومتر میدان ښار مابین دمدار کې بنده ده. ولایت مقام سرطان کې
په دې لاره باندې لوی ټیلر موټر دي، نو دغه ټیلر موټر هم سره چې مازې لږ واوره وشي بیا سره د تګ امکاناتې کمې دوم لاره بنده کړې ده او موټروانان هم بې نظمي کوي. خو په ټوله کې سره چې د دې ورځې لامل دا لاره بنده ده، خو ولې دل د بودیجا مصرفی کی دولت په دې برخه کې سره پیسې مصرفي او دا پیسې باید په سمه لاره د مصرف شي.
د ولایتي شورا دغه مسولین وایي د یادې لارې پر سر تلونکي مسافر او موټر چلوونکي اوس له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د کابل کندهار لوی لاره د افغانستان د لومړي نمبر لوی لارو څخه ده چې زیات شمیر ولایتونو سره نښلوي او د زیات شمیر ولایتونو موټر تګ راتګ پرې کوي. د دغه ولایت مقام مسولین هم د یادې لارې تړل کېدل تاییدوي، خو وایي چې یاد لاره د کابل او بامیانو په مربوطاتو کې تړل شوې نه د میدان وردګو. د دغه ولایت مقام ویان محیب الله شریف زی بیا د ولایتي شورا د مسولینو هغه خبرې رد کړې چې ګڼې یادې لارې دي د میدان ښار په مربوطاتو کې تړلې وي.
خو د حاجیګک لاره د بامیان او کابل لاره د حاجیګک په هغه کې بنده شوې ده په کوتل کې، هغه چې د بامیان مربوط ده د موږ مربوط نه ده. د موږ په خوا کې د میدان وردګ ولایت پاړوند سیمو کې هغه لارې هم پاکې دي. کومه لاره چې بندېږي هغه د موږ د ساحې نه هغه خوا د ارغندې د پغمان مربوط کېږي چې وقت ولسونه ورسره لاس او ګریوان دي او وخت نه وخت هغلته ډېره لاره بندېږي. او په دغه برخه کې مخکې هم زمونږ د ټولګټو رسد کارکوونکو هغه لاره د خپل مسؤلیت نه هغه خوا لاره هم جوړه کړې وه. ځینې
د ولایتي شورا دغه مسولین زیاتوي چې په دغه ولایت کې اوس هم واوره په ډیر شدت سره اوري، او که دغه ډول دولت ورته لاس تر زنه کښېني نو یا د لاره به تر ډېره وخته د ترافیکو پر مخ وتړل سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په داسې حال کې چې سلګونه زره ویر کوونکو نن په تهران کې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواک د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. د هغه د وژل کېدو پر سر د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ په چټکۍ سره په زیاتېدو دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې که ایران د سلیمانی د وژلو د غچ اخیستو لپاره د امریکا پر اهدافو حمله وکړي نو لرغوني ځایونه به یې ورته په نښه کړي.
په تهران کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د جنازې په مراسمو کې چې د تهران له پوهنتونه پیل او د ازادي تر میدانه پورې 3 کیلومتره ولېږدول شو په سلګونو زره ویر کوونکو ګډون کړی و. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای چې قاسمی ته د درناوي او دعا مراسم مخته وړل د هغه پر تابوت اوښکې توی کړې. د ایران د دولتي تلویزیون چې د قاسمی د جنازې د مراسمو جریان په ژوندۍ بڼه خپراوه په تصویرونو کې لیدل کېږي چې د تهران لوی واټونه د خلکو له ګڼه ګوڼې ډک دي. د سلیمانی جنازه د ایران له څو ښارونو تهران ته رسېدلې او سبا سهشنبه به د هغه په پلرني ټاټوبي کرمان کې خاورې ته وسپارل شي. سلیمانی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر د تېرې جمعې په ورځ د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. په داسې حال کې چې د سلیمانی د وژل کېدو پر سر تهران او واشنگتن یو بل ته سخت ګواښونه کوي، د نړۍ مشران له دواړو خواوو غواړي چې له زغمه کار واخلي. تهران د سلیمانی له وژلو سمدستي وروسته ژمنه وکړه چې د هغه غچ به واخلي. ټرمپ خبرداری ورکړی چې که تهران د امریکا پر ګټو نور حملې وکړي، د ایران د لرغونو ځایونو په ګډون به د هېواد مهم ځایونو د حملې لپاره په نښه کړي. ولسمشر ټرمپ د ایراني مشرانو غچ اخیستونکو ګواښونو ته په اشاره مخکینۍ خبرداری بیا تکرار کړ او ژمنه یې وکړه چې د ایران هرې حملې ته به سخت ځواب ورکړي. ټرمپ په دې اړه چې که د ایران په لرغونو ځایونو حمله وشي هغه به د نړیوال قانون له مخې جنګي جنایت وګڼل شي، د خپلې ادارې دننه اندېښنې له پامه وغورځولې او ویې ویل چې دی به دا کار وکړي که ایران حمله وکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل که تهران د سلیمانی د وژلو لپاره غچ واخلي نور ایراني مشران به هم په نښه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه راز پر عراق هم د سختو بندیزونو د لګولو لپاره خبرداری وروسته له هغې ورکړ چې د دې هېواد پارلمان پرون د یوه پرېکړه لیک په صادرولو سره له عراقه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. دغه پرېکړه لیک د عراق له حکومته غواړي چې دې ته په پام سره چې په دې هېواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه بریالی شوې او نور عملیات پای ته رسېدلي، له نړیوالو ځواکونو د مرستې غوښتنه دې بیرته واخلي. د دغه پرېکړه لیک له مخې د عراق د صدر اعظم عادل عبدالمهدي حکومت باید په عراق کې د ټولو بهرنیو پوځیانو حضور پای ته ورسوي او هم دغه ځواکونه له دې منع کړي چې د دې هېواد له خاورې، هوایي قلمرو او اوبو څخه په هر دلیل چې وي نور کار واخلي. د سپینې ماڼۍ د خبري برخې د راپورونو له مخې ټرمپ وویل چې د ایران د قدس ځواک د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د وژلو په خاطر که بغداد له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه، موږ به تر هغو نه وځو چې د پوځي لویې اډې لپاره چې په دې هېواد کې مو جوړه کړې موږ ته پیسې رانه کړي. ټرمپ چې په ایر فورس ون الوتکه کې سپرو خبریالانو ته څرګندونې کولې دغه راز وویل، پر دې اډې موږ ډېرې پیسې لګولي. دا په عراق کې زموږ یوه ډېره مهمه اډه ده. د دې اډې پر جوړولو موږ میلیارډونه ډالر لګولي دي. د امریکا متحده ایالات په عراق کې شاوخوا 5000 پوځي پرسونل لري چې ډېری یې پوځي سلاکاران دي. د تهران او واشنگتن ترمنځ د کړکېچ زیاتوالي په تېره بیا وروسته له هغې چې تهران پرون اعلان وکړ چې نور د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال په اټومي تړون کې له ټولو کړو ژمنو په شا کېږي، د نړیوالو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. د دې تړون درې اروپایي هیوادونو فرانسې، برېټانیا او جرمني او دغه راز چین او روسیې چې ټول له دې تړونه د واشنګټن تر وتلو وروسته هغه ته وفادار پاتې شوي، له تهران غوښتي چې د دغه تړون درناوی وکړي.
د ایران او امریکا په اړیکو کې د کړکیچ وروستي جزئیات مو د نوریاس نوری په راپور کې واورېدل. شیبه وروسته به لومړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. خو له هغه مخکې فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د غزنی چارواکي وایي د نن سهار د واورې ورېدو له کبله د دوو ولسوالیو په اوږدو کې د کابل کندهار لویه لاره د ترافیک پر مخ تړلې ده. د غزنی د والي ویان عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د مقر او ګیلان ولسوالیو په شپږو نقطو کې د واورې زخمات تر یو متره لوړ شوی دی او د دې سبب سوی چې دغه لاره وتړل سي. نوموړی هیله ښیي چې د نن ورځې تر پایه به دغه لارې خلاصې، دغه سیمه پاکه او لاره به خلاصه سي. د افغانستان د سینما مشهور لوبغاړی قادر فرخ وفات شو. قادر فرخ چې د تمثیل په ډګر کې د اوسادۍ رسمي لقب درلود، تیره شپه د زړه د ناروغۍ له کبله ومړ. نوموړي په ګڼو سینمایي فلمونو، تیاترونو او تمثیلي ټوټو کې رول لوبولی و. د کاسا زر پروژې ساختماني چارې به ډېر ژر پیل سي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ویان سیر نیکزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروژه کې د تجهیزاتو انتقالول او د برېښنا د ستنو نښلول شامل دي. د کاسا زر پروژې ساختماني چارې به نږدې درې کاله وخت ونیسي او څلورو هیوادونو ته د برېښنا د مزو تر غځولو وروسته به ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای نن په تهران کې د قدس ځواکونو د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د جنازې لمونځ ادا کړ. د ایران دولتي ټلویزیون وښود چې لسګونه زره کسان په پلازمینه تهران کې د سلیمانی جنازې ته راټول شوي وو. نوموړی د جنوري په دریمه په عراق کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شو. د قاسم سلیمانی مړی به د جنوري پر اوومه یعنی سبا د هغه په زیږنځای کرمان کې خاورو ته وسپارل شي.
زموږ غږ آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د اونیزو پروګرامونو له وړاندې کولو مخکې ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت خاک افغانه د سره غږیږم. دغه د غزنی د کندهار لوی لال مکوره یو خواته موږ له دغه پوستېش کې ډېر په ازاد یو، دا لوی مشران هم دي. یو خو پیسې غواړي او بل پیسې دې خواته موټروانانو ته ډېر پچ و رد وایي او ډېر یې وایي روپۍ پسېره او ډېر سړی زوروي. وسلام.
مجھے غزنی پہ ولایت کا خود کاندار بند سجی دی دا چی بندی نا دی سیو مخ بندی دی خدا چی بندی دی سی سورا پانو تا خلقو دا چل جو خرد یو هر تا یو پدوا کردی دی نو وسا وادو تا سی ورس اشپایو لکا ولا که کاندار در کئی دا ولی نا بنده دی خلق ولی پی توانی کئی خلق یور پی پیدا کواده ناخی دی گاز کلو پی یو سلوشل کانداری وس پی یونین سر کانداری شیرنی پا یا کانداری وس سل کانداری
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا کلمو د ماشومانو غاښونه خوګیدلی؟
غاښو درد مې ډیر زیات و. کله به چینجی پیدا کده تور تور بشو ډیر درد به کوم. نو داسې به مم نشو چې غاښونه مې درد کوي، بس نو درد به مزغمل.
ولې د یو شمېر ماشومانو غاښونه هر وخت درد کوي؟
ما ته خپله شیرنی نه ډېر شیرنی خوړل دغه خواږه شی ډېر په غاښو باندې زوبېدل، نو دغه شی سړي غاښ ډېر په درد دی او ما ته هم چنان ډېر.
د حل لارې چارې کومې دي؟
حفظ صحه،
کلک شیان دی پا غاخونو نماتی؟ بعضی غذاگانی دی، ویتامینون دی، منرالون دی، چه در کل کلسیم داری؟
نن هم دا موضوع چیرو پا پیل که دیگو کسانو خبری او رو چه ده غاخونو دی درد پاکل غگیگی. بیال دکتر سره هم مرکل رو، لازدی رادیو سر وسی. قدر من اردون کو، د غاخونو درد داسې درد دی چې په عمومي ډول هر کس ورسره مخ کیږي. که چیرې د غاخونو د خوږو علت تشخیص نشي او پر وخت درملنه ونشي، نو ډیر امکان لري چې بیا یې پرته له ښکلو بله چاره نه وي. د غاخونو درد سره هر وخت په ناڅاپي توګه مخ کیدلی شو. له دې درده خوب نه کیږي، خوراک څښاک ستونزمن شي او کله ناکله درد له زغمه ووځي. په دې اکله مو له څو تنو نویو ځوانانو سره خبرې کړې. هغوی په ماشومتوب کې د غاخونو د خوږو په اړه وایي.
نو محمد مسمل لای د کابل ولایت اوسیدونکی یم. شیرنی ډیر خوړل په کم کتاب کې د اورقه شوق دی. غاخونه توری چینجه وایي، تاوانونه ډیر دی او د غاښ درد ډیر ته پیدا کیږي. ما ته خپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواږه شی ډیر په غاښو باندې زوبیدل، نو دغه شی سړي غاښ ډیر په درد دی او ما ته هم چنان ډیر د غاښ ته داسې یو درد دی چې په ماشومتوب په غټتوب کې راځي انسان ته. نو زه ستم وستم چې لږ شیرنی خورم، هغه د ماشومتوب درد وستم دما راسي. نو ماشومان خو بیانولی نهسي، مونږ خو اوس غټان سي بیانولی سي خپل درد.
نوم می عمران دی، دی غزنی ولایت څخه یم. زما چې له کوچنی توبه په یاد راځي، تر اوسه پورې زه خپل غاښونه برسوم او فعلا می شل کال عمر لرم او تر اوسه می په ژوند کې ما د غاښ سرجری کړې نه ده، ولې چې هر وخت می خپل غاښونه برس کړي دي. ستار ټایم نه اور شپې مال نه چې بعد له ډوډۍ نه چې ویده کېدلم، نو غل خاطر نه تر اوسه ما د غاښ کومه تکلیف هغه کړې نه دی. هر واری تاسو غواړي چې غاښ مو سالم وي، نو حتما که جوړ وی دردونه باید شپک شپک میاست با تاسو خپل غ دنتست چې دې کوم غاخو ډاکټر مو دغه ته باید تاسو مراجعه وکړئ.
نوم عبدالخالق دی، پکتیکا ولایت اوسیدونکی. اوس مهال په کابل کې ژوند کوم. مونږ په وړکتوب کې غاښونه نه برسول، نو په دغه خاطر باندې غاښو درد مو ډیر زیات و. ماشومتوب کې مې کله کله دوه ورځې کې درې ورځې کې برسول، اوس یې مخصن اوسهار برسوم. چې نه مې برسول هغه وخت کې به غاښونه ډیر درد کول، کله به چینجې پیدا کړه تور تور به شو، ډیر درد به یې کوو. نو داسې به م هم نه شو ویلی چې غاښونه مې درد کوي، بس نو درد به مزغمل.
که چیرې مور پلار خپلو ماشومانو ته د غاښونو ارزښت روښانه کړي او د غاښونو نظافت ته یې متوجه کړي، نو تر ډېره حده به د هغوی د ماشومانو غاښونه روغ پاتې شي. 55 کلن رحیم چې د 5 ماشومانو پلار دی، وایي دا چې خپله د غاښونو درد ډېر تیر کړی دی، نو اوس د خپلو کوچنیانو د غاښونو پاکوالي ته ډېر پام کوي. هغوی تشویقوي چې خپله خوله او غاښونه پاک وساتي.
غاخو ته یو د پدر شې بیا په چوغه ده کې دوه ټایمه باید چې برسې کې و خپل غاخ درد و. دلته بل ورځ ما لو باسمه دا لرې کوم د درد د لاسه نه چې ډاکټر ته مې وغه، ډاکټر وایي چې غاخ د روغ دی، غاخ مه باسه، دا به ته ډکم. نو غاخونه خدای د درد چاته نه خي. خپل بچو ته مې وینا کړې چې دوه ورځې دوه ټایمه درې ټایمه برس کوه، برس ما اخله. زه په خپله مسواک نه ډېر کار اخلم، مسواک هم ښه فایده مند شی دی. زما چې خپله د غاخ درد په ما تیر شوی دی، نو اولادو ته وایم چې همداسې برسوی غاخ داسې مه پرېږدی، بېدونه برس. ماشومان واړه واړه دي، خو ما ورته وصیت کړی چې غاخونه بس بې برسه مه پرېږدی.
د غاښونو د درد پر وخت ځینې کسان کورنۍ درملنې کوي، لکه پیاز، اوګه، لونګ او داسې نور شیان په غاښ کیږدي چې درد یې آرام شي. خو ډاکتران وایي چې دا ډول درملنې د غاښونو دایمي علاج نشي کیدلی، صرف د څو شیبو لپاره یې خوږ کموي. دا چې د غاښونو څه ډول ساتنه وشي، موږ د غاښو له متخصص ډاکتر محمد رشاد آرام سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. پاپریک کدار تو وایته معمولا ماشومان ډیر په غاښ درد کیږي، علت څه کیدلی شي؟
معمولا چې ماشومان د غاښونو په درد باندې اغوشته کیږي، د دې اصلي علت ناپاکول د خولې دي، یعنی اورل هایجین یا د خولې پاکول. دی باید خپل د ماندول طریق نه په اساس د دې چې پرکټیکلی مور کار وکوي دیته دیته زده کړي، دا سره ډیر کومک نه لري. خصوصا دغه د غاښونو مرض لکه چې په نوم د کاریس یادیږي، دغه په اساس د یو دیمینرالایزیشن یعنی تغییر د پی ایچ د خولې منځ ته راځي. چې دغه دیمینرالایزیشن هغه وخت کې منځته راځي چې کله ماشوم غذا خوري پی ایچ د خولې تغییر خوري، یعنی پی ایچ اسیدیتی کیږي، محیط د خولې اسیدیتی ته ځي او یو تغییر په خوله کې راځي چې هغه خپله سبب د کریس کیږي. کریس هغه پاتولوژی پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج د سخت دندانې کیږي، یعنی سبب د تخریب د مینا د دندان کیږي.
قدر تو وای چې هغه تاسو کار کوي یا په روغتون کې یا هم په ماینه خانه کې، اره ورځ په کوم شمیر ماشومان راوستل کیږي چې دوی غاښونو په درد دخته دي؟
فعلا افغانستان چې یو مملکت مخ په انکشاف دی، دغه کاریس په ماشومانو کې چې په نوم د کارم پنډ کاریس یادیږي، یعنی کاریس سرول سر یادیږي، دا ډیر رشد کړی په سلګونو ماشومان، یعنی تعداد د ماشومانو ډیر زیات دی چې دغه کاریس دوی کې رشد کړی او دوی اصلا علت همغه د خولې هایجین نه مراتول دي.
په غاښونو باندې د یو شي ماتول لکه خستک لکه چارمغز، دا څومره تاثیر لري چې د ماشوم غاښ ژوبل کړي؟
هر سخت اشیا چې په غاښو باندې ماتیږي دا سبب د تراوما مینا ته ورکول کیږي، یعنی که هغه فعلا موقتی کوم مشکل غاښ ته همغه دقیقه یا همغه لحظه ایجادی کنه نو پاسته د دغه اثرات سبب د تخریب د مینا کیږي. باید یو نقطه بله هم یادواري وکړم چې د دخلی په جوف دهن کې یا د دخلی په کویټه کې دوه رقم میکروبونه وجود لري چې انایروب او ایروب دي، یعنی انایروبیک و ایروبیک. دغه میکروبونه په نوم د سټریپټوکوکس میوتانس، والونیلا، کاپنوسایتوفاج او همدغسې نور نوع باکتریاګانې دي چې دغه هم سبب د تخریب د انامل کیږي، یعنی په پروسه د کاریس کې ډیر زیات کومک کوي.
ځینې ماشومان مخکې لدې چې د هغوی هغه شیری غاښونه چې ورته وایي خپله توی سي، نو د دې لپاره چې دا درد کوي دا ډاکټر ته ورځي او هغه ورته باسي، بیا په راتلونکي کې هغه غاښ چې ډاکټر ویستلی او هغه چې خپله لوېدلی، څومره فرق یې پکې؟
شیری غاښونه چې دي په مجموعه کې د ماشومانو شل دانې دي چې دغه غاښونو کې شپږ میاشتنی په سن کې دغه غاښونه خروج کوي او په پنځه اله شپږ کلنۍ کې دغه غاښونه چې په نوم د پرایمری ټیټ یادیږي یا دندانای ملوچ نه ورته وایي، یعنی دندانای شیری، دغه غاښونه غورځیږي او پرمننت ټیټ یا د دایمي غاښونه منځته راځي، شنه کیږي. اکثرا د دغو غاښونو ساتل که مثلا مونږ دغه ماشوم چې دغه خپل د هغه غاښونه چې دي د شیری غاښونه چې دي دغه کدی ښه ونه ساتي، همدغه پروسه دغه دایمي غاښونو ته هم صدمه واردوي، ولې چې هغوی باید عادتا حبیچ ولی دغه خپل خوله پاک وساتي.
ځینې ماشومان ته چې ګورو غاښونه توري کندو کپر سوي، آیا د دې علت یوازې همدغه ناپاک ساتلې دي شیان په ماتول او که مورزتي هم ځینې ماشومان ستاسو غاښ مشکل ولري؟
بلې، دا خبره هم موجود ده. غیر دغه نه چې اورل هایجین غاښونو په کاریس کې ډیر زیات رول لري، او تر اوسه پورې دغه کاریس چې موږ ورته وایو چې هغه پاتولوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج سخت د غاښونو کیږي، دغه تر اوسه پورې نامعلوم معلومه ده. کیدای شي د کې ارسی جنیتیک علت هم موجوده، مثلا مقاومت تیتوی یا کلسیم د عضویت کم وی یا فلوراید کم وی، د دې کې هم کیدای شي چې بعض امراض د غاښونو منځته شي یا کاریس ایجاد شي. خو فعلا پرایورټی اولویت دې ته ورکړی چې غیر د دې امراضونه، غیر د جنیتیکی مسالې نه علاوه کولای شي چې مونږ باید خپل خوله هم ډیر پاک وساتي، یعنی مراد کړی.
کورنۍ او ته څه کول پکار دي؟ څه رقم د ماشومانو نظافت ته پام وکړي چې هغه دوی غاښونه خپل برس کې په وخت سره ترسو دغه مشکلات رامنځته نه سي؟
زما من حیث د یو ډاکټر د استوماتولوژي دغسې نظر زه لرم چې غاښونه باید حد اقل د ورځې دوه مرتبه ومینځل شي. نو دلته زه داسې وایم چې باید دوی خپل ماشومانو ته کوشش وکړي چې د غاښونو مینځل په شکل د عادت یا هابیچولي وګرځوي. په اخر کې زه داسې ویلی شم چې اول کې حفظ صحه، یعنی اورل هایجین مراد شي، غاښونه خپل په وخت سره ومینځي. دویم، سخت شیان کلک شیان د په غاښونو نه ماتوي چې سبب د تخریب د انامل، یعنی همغه انساج سخت دندانی کیږي. دریم، بعضې غذاګانې دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي چې دوی باید استفاده وکړي، لکه شودې، مستې، چاکه، کورت چې دا ټول کلسیم لري، دوی باید دغه سپین د هګۍ استفاده وکړي چې سبب د کلکېدلو د انامل د غاښونو ګرځي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب ژوندای اوسئ
مهرباني.
قدر من دوستانو دا و د ماشومانو د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چیست الله ممل او ملګری
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
ستړي مشي درنو دوستانو د لوبو له میدانه وی بلې اونیز خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د تیر په څیر دینن ورځې د ورزشي خبرونو ترڅنګ او ریچي د فریفایر افغان لوبغاړی عبدالسمی فیضی اول له افغان حکومت اګیله مند دی
ټول تر د خبرونو چې وام دا و چې دومره ستر لوبه ما وګټله او چاونه سوال
ښاغلي فیضی تر دې دمه د افغانستان لپاره په شلو ترسره کړیو سیالیو کې نولس ګټلې خو وایې هیچا نه دی ستایلی. دغه شنبه د آزادو مبارزو بل افغان لوبغاړی شبیر احمد محمدی د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه تاسو ته معلومات درکړي.
هیران مسابقه کې ما یو مسابقه وبله یو مسابقه مو ګټله هغه مسابقه کې بیا ما
سلیم هادیم او د خبرونه اکرام الله اکرام جوړه کړی ده. د خبرونه په پایر کې ناجیه صفایی د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي مصطفی زازای د کمبودیا د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې د لوبیدو په هدف واسيخه لوبډلې سره یوځای شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته وویل چې دای به د کمبودیا د غوره لیګ په سیالیو کې ولوبېږي. ښاغلی زازای تیر کال هم له دغې لوبډلې سره تړون لاسلیک کړی و چې د ښې لوبې کولو له امله یې سږ کال بیا په یادو لوبو کې د لوبیدو چانس ترلاسه کړ. د کرکټ افغانی ول اصل لوبغاړی حمید الله قادری د انګلستان د نسکلنو کم عمر ځوانانو په ملي لوبډله کې لوبیږي. دای به د نسکلنو کم عمر ځوانانو په نړیوال جام سیالیو کې د انګلستان استازیتوب وکړي. انګلستان د نسکلنو کم عمر ځوانانو د نړیوال جام د سیالیو په بی ګروپ کې ویسټ انډیز، استرالیا او نایجیریا سره لوبیږي. حمید الله قادری شل کاله عمر لري او اصلاً د افغانستان د کندهار ولایت اوسیدونکی دی چې نږدې لس کاله وړاندې له خپلې کورنۍ سره یو ځای انګلستان ته کډوال شو. قادری په خلاف آف بریک سلو توپ اچونه کوي چې د دې وړاندې د انګلستان په کورنیو سیالیو کې خزلی دلای. او د هسپانیا د فوټبال د لالیگا سیالیو د تیر شپې لوبه مساوي پای ته ورسیده. د تیر شپې په لوبه کې سالتیاګو او ساسونا لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شوې خو دواړه لوبډلې یوازې د یو یو ګول په وهلو وتوانېدي چې په دې سره دغه لوبه پای ته ورسیده. د دغو سیالیو راتلونکې اونۍ په لوبه کې بیا ساسونا د ریال مادرید سره مخ ده.
د فریفایر افغان لوبغاړی عبدالسمی فیضی وایي تر دې دمه یې د افغانستان لپاره په شلو ترسره کړیو سیالیو کې نولس ګټلي خو حکومتي ورزشي ادارو ورته پاملرنه نه ده کړې. دی وایي وروستۍ سیالۍ یې څه څو ورځې وړاندې په بیلاروس کې درلوده. له پیاوړي سیال سره مخ و خو د مینهوالو د دعاګانو او د سختو تمرینونو په پایله کې یې ورته ماته ورکړه. نوموړي څو ورځې وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل حق لري چې د حکومت له لورې وستایل شي. لکه ښاغلی فیضی سره زما همکار اکرام الله اکرام مرکه کړي او په سر کې ترې د وروستۍ سیالۍ په اړه پوښتنه کړې ده.
زما تقریبا دولس کاله کېږي چې د ایم ایم ای یا فری فایټ ورزش یا لوبه کوم چې تر ننه مې د افغانستان په استازیتوب په شلو نړیوالو لوبو کې ګډون کړی ده چې نولس لوبې مې ګټلې دي او صرف یوه لوبه مې بایللې ده. زما دا وروستۍ دوه سیالۍ د بلاروس په هیواد کې وې چې د دوه پیاوړو ورزشکارانو سره چې هغه د بلاروس چمپیونانو قهرمانانو چې هغونه بره فایټران نور په بلاروس کې نشته چې درې میاشتې مخکې زما د یو قهرمان سره د بلاروس لوبه په کمربند باندې مرکزی لوبه مې ترسره کړه چې هغه ما وکولی شو په دوام راوند کې ناک آؤټ کړم او دغه کمربند ما خپل افغانستان ته یعنی کمای ک نو لس دولس ورځې مخکې مې بله لوبه وه د یو بل پیاوړي سیال سره چې دا ډېر یو پیاوړی سیال و چې تقریبا اته ویشت بور د بدون له باغ درلودل یعنی په سو رشتو کې دا قهرمان و اتل
چې ما د دام په بلاروس کې
دام په بلاروس کې دغه مې محمد ک او دغه کمربند چې پنځه کاله دغه کمربند دغه سره و د پاتې کړی و ما مات ک او دغه ستر ویاړ مې خپل وطن او وطنوال ته راوړ او ځای لري چې دا یادونه وکړم چې په کوم سازمان کې چې زه لوبېږم دا د نړۍ اتم غوره سازمان دی چې په نړۍ کې له زرګونو سازمانونه زیات دي خو دا اتم ځای کې قرار لري چې زه ډېر زیات خوشحاله یم چې په داسې یو ستر سازمان
کې. فیض صاحب تاسو یادونه وکړه چې دوهمه مسابقه چې تاسو د بیلاروسي سیال سره درلوده تقریبا اته ویشت سیالۍ دې کړې وي او یوه یې نه وه بایللې او پنځه کاله دې سره دغه کمربند تیر کړي و بلاخره ترې تاسو راوړ. دولس ورځې کېږي کله مو چې دا مسابقه وګټله په افغانستان کې ستاسو په اړه یادونه ونه شوه دلته اولمپیک په جریان کې نه و حکومت په جریان کې نه و څنګه؟
تقریبا دولس کاله کېږي چې زه دا لوبه کوم شل سیالۍ مې د افغانستان په استازیتوب ګټلې دي نو تر ننه زه چا نه یم ستایلی نو زه کوم تاسو به شاید یاست ما په خپل فیسبوک پاڼه کې یو ګیله کړې وه چې ما د خپلو پلویانو لخوا هغه ډېر شیر سو پوسټ شو هسې تر څو دا غږ مې مشرانو ته ورسیږي نو زما خپل مشرانو لږ ګیله راغله په دې خاطر چې زه هم د افغانستان په استازیتوب زه لوبېږم او ویاړ کمای کوم نو دا زما حق ده چې باید زه وستایل شم د مشرانو لخوا. ټول په جریان کې ول اولمپیک تربیت بدني ټول مشران ځکه دا یو ملي لوبه وه د افغانستان په یعنی په کچه دې نه لوړ سازمان دې نه غوره لوبه تر اوسه چا نه دی کړې چې زه درته پر دا په ډاګه وایم ورور جانه چې د افغانستان په ایم ایم ای لوبغاړو کې داسې سیال تر اوسه چا نه دی مات کړی د افغانستان په دومره تلان چې تاسو ګورئ نو دا چې ما مات کړ نو دا زما حق و چې باید مشرانو ستایلی وم.
دغه دغه فیسبوکي ګیلې چې تاسو وکړې او په فیسبوک کې لږ تر لږه دغه تاسو چې څه لیکلي دا ډېر زیات شیر شول له دې نه وروسته بیا هم حکومت تاسو ته توجه ونه کړه؟
زه ډېر خوشحاله یم چې زما دغه غږ مشرانو واورېد او نن سبا دغه دوه درې ورځې چې دغه کمپاین یا دغه ګیله زما د مشرانو تر غوږه ورسېده. زه تیره ورځ د جناب حمدالله محب صاحب لخوا دعوت شو مارک ته اول ته زما د لاسته راوړنې وستایلې او زه ډېر ونازولم. تیره ورځ د مشرانو جرګې رئیس صاحب مسلم یار صاحب هم مشرانو جرګې د ملت کور ته وغوښتم او هلته هم زه وستایلم او ماته یو د سرو زرو مډال هم راکړ او زما لاسته راوړنې وستایلې. او نن ورځ د افغانستان ملي بانک رئیس مشرتابه هم وستایلم او ما سره یې مرسته وکړه او ډېر زیات خوشحاله یم. دغسې هیله لرم چې نور مشران د دولت چارواکي ټول اتلان ته یعنی په یوه سترګه وګوري او موږ تشویق او حمایت کړي تر څو موږ وکولای شو په ستر مورال یا په یو غټ زړه بیا
راتلونکي مسابقه به راتلونکي سیالي به مو معلومه ده چې په کوم ځای کې به چا سره به وي؟
بله زه په دې سازمان کې چې په بلاروس هیواد کې دا د یو کال لپاره قرارداد لرم او زه د ټول بلاروس په دې لس غوره فایټرانو کې زه افغان اول مقام لرم. نو دین وروسته به ماته چې کوم سازمان کې لوبه برابرېږي او په همدې وزن کې د کوم سیال سره نو دوه سال ته رخصتي ده کرسمس د خارجانو دغه رخصتي خلاص شي یو یا دوه هفتې وروسته به زما نوی سیال نوی سیالۍ معلومه شي چې چیرته ده او له چا سره ده. نو زه بیا دوستان سره دا په ډاګه کوم او خپل چمتووالی به پیل کوم چې تر څو بیا هم
په افغانستان کې یو ستونزه دا ده د ورزشکارانو په اړه باندې چې ویل کېږي چې دوی مثلا د بهرنیو مسابقو نه راځي دلته بیا ډایلي هغه خپل تمرینات ته ډېره توجه نه کوي پاملرنه ورته نه کوي کله چې بیا بله مسابقه را نږدې کېږي بیا دوی ډېر کوشش کوي هڅه کوي. تاسې اوس مهال سره له دې چې سیالي مو نه ده معلومه چې کوم سیال سره او چېرته به وي کله به وي اوس په سب باندې اخته یاست؟ ډېر ښه.
یعنې زه تاسو دا باید ووایم چې زه له هغو اتلانو نه یم چې څوک یو سیالۍ وګټي او راشي دوه درې میاشتې کرا ویدي او بیا چې کومه سیالۍ بیا لاړ شي تمرینو ته هماغه نتیجه هم نه ورکوي. ګوره تاسو شاید هسې بایلي تاسو زما پاک له معلوماتو کې زه چې له سیالۍ راسم صرف یوه یا دوه ورځې چې میلمانه ډېر راځي د مبارکیو لپاره زه دوه ورځې به کور کې تېرومه او درېیمه ورځ تاسو پوښتنه وکړئ زه بیرته کلب ته زما خپل تمرینات شروع کوم
شاګردان هم لرئ په کلب کې؟
شاګردان هم لرم تمرینات کوم. نو صرف دغه لس ورځې دولس ورځې کېږي چې زه له سیالۍ راغلی یم او تاسو پوښتنه وکړئ چې ما کور کې دوه ورځې تېرې کړې او زه لږ ډېر زوبل شوی یم او ما سترګه مې ژوبله او دا مخ مې هغه الحمدلله اوس ښه شول نو دا زما لاس کې تاسو هغه ګوره چې دا مې زخم شوی و. یعنی زما ډېر پیاوړی سیال و چې هغه مامات کې او صرف دوه ورځې زه رخصتی کوم چې کله بیرته وطن ته راشم نو په تمریناتو
کلک کلک دی شخصي ژوند ته را شو. ستاسو په کورنۍ کې کوم بل غړی همداسې شته چې هغه هم ورزش کوي یا ورزش سره علاقه لري په ځانګړي ډول دغه د آزادو مبارزو سیالۍ؟
بل او زما پلار هم ورزشکار و. هغه وزن برداری خپل دوران کې وزن برداری و چې د وزنونه جګول هغه ورزشکار پاتې شوی. زما دوه ورونه دي چې یوې د پالوانی تمرین کوي او یو هم د فوټبال تمرین کوي ورزش کوي پکې بوخت دي. او زه خپله د ایم ایم ای
دا تاسو د نولس سیالیو یادونه چې کوئ چې دا مو ټولې ګټلې دي یوه سیالي مو بایللې ده. د بریا راز پسې ګورئ مثلا تاسو وړاندې یادونه وکړه چې له مسابقې راستنې کې دوه ورځې په کور کې نه تیروئ. فکر کوئ چې همدا د بریا راز دی کنه کوم بل څه؟
د هر ورزشکار د بریا راز په دې کې وینم ښه ترینر، ښه تمرین، ښه تغذیه، پنځه وخته لمونځ، خدای ته ځان تسلیمول او د مور او پلار د خلکو دعاګانې دا د ورزشکار په بریالیتوب کې ډیره اساسي ونډه خپله.
په دې نولس مسابقو کې چې تاسو ټولې ګټلې دي تر ټولو خوږه شیبه او تر ټولو هغه سخته شیبه تاسو لپاره کومې وه؟
زما ټولې لوبې سترې او ټولې قوي سیالان مو مات کړې دي، خو زما دغه وروستۍ لوبه چې کومه لوبه وه تاسو دا په فیسبوک یا په یوټیوب کې وګورئ چې څومره قوي سیال دی چې دیارلس کیلو له ما وزن هم پورته و. یعنی له هر نگاهنه چې کله دا ما مات کړ نو دا تر ټولو د خوښۍ شیبه او د خوشحالۍ شیبه ده.
او تر ټولو د خفګان شیبه؟
او د ټول د خفګان شیبه هم دا وه چې دومره ستره لوبه ما وګټل او چا ونه هڅول.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی عبدالسمی فیضی و چې زما همکار اکرام الله اکرام ورسره مرکه کوله.
له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اوري.
اوس هم د فری فایټ بل افغان لوبغاړی شبیر احمد محمدی د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه تاسو ته معلومات ورکوي.
د مانم شبیر احمد ده، د کابل ولایت نه. تقریبا اته کاله کیږي چې زه فری فایټ لوب ته مخته کړم. او اول لوب مې چې شروع کړی دی کیک بوکسینګ مې شروع کړو، بیا ورپسې راغلم سو وخت مې فټنس شروع کړو. هغه نه اته کاله کیږي چې فری فایټ لوب مې شروع کړی ده. او دوه سفر خالي سفر مې درلوده چې یو په ایران کې او ترکیه کې. 2015 کال کې ترکیه ته لاړم، هلته دوه مسابقې مې کله چې یو عارف مې حاضر نه سو د وسامي موبایل او په زړه سره تلا وطن ته خپل مدال مې راوړم. نور دا تمرین لپاره چې موږ تمرین کوو اوس خپل آمادګي مسابقو لپاره نه لرم، چې کله چې ما شاګردان اوس خپل مربی یم شاګردان لپاره زه راغلی اولمپیک ته شاګردان لپاره تمرین ورکوم. او شل ورځ بعد د موږ د سازمان ته جیف سینو میږي، او سازمان کې د موږ د شاګردان مسابقې دي. فضل الله شاګردان کلب خو دي سلیونی سره شاګردان دي، هر وخت کلم تمرین کوي. خو په غل کان کې بیا شل کسان 15 کسان هغه مسابقو لپاره تمرین کوي، نور کسان د صحت لپاره راځي. غل کان چې بیا مسابقې تمرین لپاره مسابقو لپاره کوي هغه بیا باید زحمت ډیر به وسی، هغه کسان صحت لپاره غل کلم کوي. موږ باید څوک چې مسابقه کې مسابقو لپاره باید هغه لږ زحمت ډیر به وسی. موږ کله غرته خیجال تلار ماته کور کې نږدې دی، بیا کله چې سورتي منده به د تر اولمپیک تمرین کوو. او هیران مسابقه کما یو مسابقه او بل یو مسابقه مو غتله. هغه مسابقه کې بیا ما نقره ځان سره مې راوست، یو عارف مې حاضر نه سو، یو مسابقه مو بل یو مسابقه مو غتله. په هغه مسابقه دویم سمه ایران مسابقه کې. بیا ترکیه کې آمادګي ډیر مې ورسته سره یو ځای مې تمرین کو، بیا لاړو هغه کال ترکیه ته لاړو. بیا ترکیه کې دوه عارف مې مسابقه مو غتله، یو عارف مې حاضر نه سو. په فاینل کې په زړه سره زړه تل مې ځان سره راوستم. اول هغه طالبان په وخت کې مکه بوس کو، بیا کله چې زائد تغییر راکول لکه مشکلات راغله بیا لرم فټنس مې شروع کړو. 15 کال مې فټنس وکړو، هغه نه بعد فټنس لوبه مې هغه لکه مصرف هم ډیر او د مصرف لپاره نورم دغه مسابقه ډیر نه و. څومره چې زما د بایسي هغه بیا مسابقه ډیر نه و دي لپاره اوس فټنس ول شو ډیر خسوې ده. بیا هغه نه اته کال مخ کې بیا لرم فری فایټ کله چې ما کې بوس هغه نه بنه شوقي ډیر رزمي رښتو کې هغه نه بعد بیا لرم فری فایټ. ورزش ټول داسې سخت نه دی، هر چا خپل شوق باندې، هر چا چې شوق ولري ورزش سخت شي نه دی، فقط تمرین غواړي. ته یو کال سم تمرین وکړه، هر رقم لوبه شي ته آماده کیږي. او فری فایټ اوس چې ډېر الکان پسې زی دا داسې یو مهارت لري چې یو وخت یو کس دی مهارت د پهلوانی لري، بل د جیسو پهلوانی. هغه ټول چې مکس کار وکړي په کچ رنگ تلار سي هغه خپل احساس باندې پیږي کار کوم کار کوي سم. اوس په جهان کې داسې نه دی یو کس کې بوکساري هغه فری فایټ نشي کولای. څوک چې غواړي مکس ورشونه علاقه ولري هغه به فری فایټ کوي.
ل ازادي رادیو نه د لوب ل میدان ونیزا ورزشی خبرونه اوري.
په همدې سره زموږ د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. تر بل خبرونه مو په لاس پرم.